آزادی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. وس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. په پیل کې مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د سیاسي چارو شنونکو سلیم پیګیر په کابل کې د وسلوالو په برید کې پنهخه شو. کورنیو رسنیو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د ویندوی عبدالمتین قانې له قوله خبر ورکوي چې نو مو وړی وای پر شاغلی پیګیر نن په خپل کور کې دوه وسلوالو کسانو برید وکړه او ټپی یې کړ. د راپورونو له مخې نوموړی روغتون ته رسول شوی دی. قانې ویلی دی چې یو تن برید کوونکی نیول شوی او تحقیقات ترې پیل شوي دي. د کورونو چارو وزارت ویاند د دې برید علت شخصي مسایل بللی دي. د هند باندنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د هندي چارواکو خبرې به له افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسئلو په اړه متمرکز وي. دا خبره د هند باندنیو چارو وزارت وایاند. رندهیر جیسوال نن پر خپل اکسپانه د شاغلی متقی د رسیدو له خبر سره یو ځای ورکړ. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند حافظ زیا احمد بیگانه وخته پر خپل اکسپانه په یو صوتي پیغام کې وویل متقی د هند پر رسمي بلنه نوی ډیلی ته روان شوی او تمه ده چې له خپل هندي سیال اس جی شانکر او نورو چارواکو سره به پر سیاسي، اقتصادي، تجارتي او د افغانستان او سیمې د اړیکو د پراختیا په اړه خبري وکړي. دا په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هند ته د طالبانو د تر ټولو جګپوړي ډیپلومات لوبړنی سفر دی. د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې په نوم فعالان نن د دوهمې ورځې لپاره د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې راټول شوي دي. په دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهان، وکیلان، د ښځو د حقونو مرافعان او د مدني ټولنې فعالان ګډون لري. د غونډې تنظیمونکي وایي چې د غونډې ګډونوال به نن بیا هم پر افغانستان د واکمنو طالبانو لخوا د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي، د قربانیانو کیسې او د څارنوالانو څرګندونې واوروي. د نړۍ مشرانو د فلسطیني حماس ډلې او اسرائیلو ترمنځ د اوربند موافقې د اعلان هرکلی کړی دی. د حماس او اسرائیلو ترمنځ د خبرو له جزئیاتو خبرو سرچینو ویلي چې تمه کیږي د دې موافقې تر سرلیک وروسته په غزه کې اوربند نافذ شي. د فلسطیني دولت مشر محمود عباس وویل د هیله مند چې دا موافقه به د یوې دایمي سیاسي حل لارې پیلامه وي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش په عزت سره د ټولو اسرائیلي یرغملو د خوشی کېدو او د دوامدار اوربند ټینګېدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتو د روغتیا نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانو ګبریسیوس دا اعلان د دوامدار سولې په لوري لومړی ګام وباله. او د 2020 کال د فوټبال د آسیایي جام د غوراوی په ګروپی پړاو کې افغانستان او پاکستان لوبه 0-0 پای ته ورسیده. د راپورونو له مخې افغان لوبغاړي او د ملي لوبډلې تخنیکی ډله پرون اسلام آباد ته روان شول. یو شمېر افغان څارونکو افغان لوبغاړو ته د ویزو په ورکولو کې د ځنډ له کبله پر پاکستان انتقادونه کړي دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې لوبغاړو ته د پاکستان د ویزو په ورکړه کې د ځنډ له کبله د آسیا د فوټبال فدراسیون ته شکایت کړی دی. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو ته خبرې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو تعلیمی، علمی او کلتوری سازمان یونسکو خبرداری ورکوي چې د افغانستان تعلیمی نظام له ناورین سره مخامخ دی. نن چهارشنبه په مادرید کې د افغان ښځو لپاره د ولسي محکمې په نوم د غونډې دوهمه ورځ ده. همداراز نن د اکتوبر 9 د پوست نړیواله ورځ ده. افغانان له پوستي خدماتو شکایت لري.
د مې خپلوان په سیلیټن کول دغه ځای یو کوټه را لګل و د جمی نو دلته چرته ورسته دلته جمع اخلاص وو.
په خوست کې د شاتو د مچیو فارم لرونکو له خپل کاروبار رضایت شي.
د په مچه کاروبار ډېر ښه کاروبار دی. بار څخه ځکه په کول کې 30,000 وایي. یو سیزن د شنشوي ده، یو سیزن د اول تنمینې ده.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتو د ماشومان او وچی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتو شوونیز علمی او کلتوري سازمان یونسکو خبرداري ورکړی چې د افغانستان تعلیمي نظام له ناورین سره مخامخ دی. د ملګرو ملتو دغو دوو ادارو په یو ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو راتلونکي له ګواښ سره مخامخ دی. یو شمېر ښځینه زده کوونکې هم وایي چې له زده کړو محرومیت یې ژوند په تیارو کې اچولی او هلکان هم په خپلو ښوونځیو کې د کافي ښوونکو کتابونو او څوکیو په ګډون د اسانتیاو له نشټوالي شکایت کوي. د دې موضوع نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان ښوونیز نظام کې پسته ستونزو له سختو نیوکو وروسته د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو خبرداری ورکړی چې د افغانستان ښوونیز نظام له کړکېچن وضعیت سره مخ دی. د ملګرو ملتونو د غدوو ادارو د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په اتمه د یونیسف په ویبپاڼه کې په 2015 کال کې د افغانستان د پوهنې د وضعیت په نوم په یو ګډ راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د میلیونونو ماشومانو په ځانګړي ډول د نجونو راتلونکی له ګواښ سره مخ دی. په راپور کې راغلي چې د لومړنیو ښوونځیو په عمر برابر له 2.4 میلیونو ډیر ماشومان له ښوونځیو محروم او له 90% ډیر لس کلن ماشومان ساده متنونه هم نسي لوستلای. دغه دواړه سازمانونه ټینګار کوي چې په افغانستان کې د زده کړو فقر بې ساري کچې ته رسیدلی او زیاتوي چې زده کوونکي ښوونځیو ته ځي خو دوی هیڅ څلته نه زده کوي. یونیسف او یونسکو دا هم ویلي چې د طالبانو لخوا د نجونو لپاره د منځنۍ دورې زده کړو بندیز د 2.2 میلیونو ډیر نجونې ښوونځیو ته له تګه بې برخې کړي، په داسې حال کې چې د دوی پټکو په لوړو زده کړو کې د هلکانو نوملیکنه 40% کمه سوې ده. دغو بنسټونو خبرداری ورکړی چې که دا بندیز دوام وکړي تر 2030 کال پورې به 4 میلیونه نور نجونې هم له زده کړو بې برخې سي چې په اټکلي ډول تر 2026 کال پورې هیواد ته به شاوخوا 9.6 میلیارد ډالر اقتصادي زیان ورسیږي. له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې هم وایي د طالبانو له لوري د زده کړو بندیز د دوی پر ژوند منفي اغېزې کړي او د خپل راتلونکي په اړه یې ناهیلي کړي دي. حسنات چې د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ د یو ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکي وه او اوس له زده کړو بې برخې ده، په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
له هغه ورځې چې د مکتبونو دروازې وتړل شوې زما ژوند ډېر بدل شو. هره ورځ داسې احساس کوم لکه له خپلو هیلو او راتلونکي نه یو ګام نور هم لرې کېږم. زده کړه زما لپاره د تنفس په څیر وه، خو اوس هره ورځ د خفګان او خالیتوب احساس لرم. په دې موده کې نه یوازې زده کړه رانه واخیستل شوه، بلکې هیله، باور او حسنو مې هم ورو ورو له منځه ولاړه. که مکتبونو بېرته پرانستل نه شي زه خپل راتلونکي تیاره وینم، ځکه بې تعلیمه ټولنه نه شي پرمختګ کولی او تعلیم
انجونې خپل هیلو ته نشي رسیدلی. هلکان چې د طالبانو د حکومت له تعلیمي بندیزونو خوندي دي هم د خپلو زده کړو په برخه کې لننګونو شکایت کوي. د کندوز ولایت یو ښوونځي د وم ټولګي زده کوونکی قادر وایي چې دوی د ښوونکو او کتابونو له کمښت او نورو ستونزو سره مخ دي.
تر خیمه لاندې زده کړې کوو. له حکومت غوښتنه کوو چې موږ ته درسي ټولګي، څوکۍ او کتابونه برابر کړي.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یونیسف او د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او کلتوري سازمان یونسکو د طالبانو محدودوونکي پالیسۍ د پوهنې پر نظام کافي نه پانګونه، د ښوونکو په ځانګړې توګه ښځینه او ښوونکو کمښت او کمزوري زیربناوي هغه عمده لاملونه بللي چې په افغانستان کې د پوهنې کیفیت سخت زیانمن کړی دی. د دې بنسټ په راپور کې دا هم راغلي چې د افغانستان نږدې نیمایي ښوونځي د څښاک پاکې اوبه، تشنابونه او د تودولو سیستمونه نه لري او زرو ډیر خوانځي د جګړو او طبي پیښو له امله تړل سوي دي. یونسکو او یونیسف ټینګار کړی چې زده کړې د افغان ماشومانو لپاره د هیلې، ثبات او عزت نښه ده، خو په ټکو دا هیله د میلیونونو خلکو لپاره په چټکۍ د لمنځتلو په حال کې ده. دوی له طالبانو غوښتي چې زر تر زره د پرنجونو او ښځو د منځنیو او لوړو زده کړو بندیزونه لرې کړي. د ملګرو ملتونو د غدواړو ادارو دغه شان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان د پوهنې په برخه کې د نه جبرانېدونکې ماتې د مخنیوي لپاره د لومړنیو زده کړو او سواد زده کړې په پروګرامونو پانګونه زیاته کړي. هڅه مو وکړه چې د یونیسف او یونسکو او دغه شان افغان زده کوونکو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه نظر واخلو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نکړي. د پوهنې د برخې یو شمېر فعالان په افغانستان کې د پوهنې د نظام کړکېچ د تیرو څلورو لسیزو جګړو او د طالبانو د حکومت لخوا د پوهنې په برخه کې لګول سوي محدودیتونه بولي او ټینګار کوي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د دروازو د پرانیستو په ګډون باید له دغه ناورین نه د وتلو اخیستمنې لارې چارې ولټول سي. له دې ډلې د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
واکمنو ته پکار ده چې د یونیسف او د ملل د ملګرو ملتونو دغه خبره جدي ونیسي او ماشومانو لپاره د زده کړو د مکتب ته تګ زمینه برابر کړي. د نجونو پر مخ د مکتبونو دروازې خلاصې کړي تر څو د افغانستان نیمایي ماشومان چې هغوی نجونې دي د تعلیم او تربیې نه برخمن شي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د طالبانو حکومت په 2021 کال کې افغانستان ته له راستنېدو وروسته له شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي وتړل او همدارنګه یې د طبي انسټیټیوټونو په ګډون پوهنتونونو ته د نجونو او مېرمنو پر تګ بندیز ولګاوه چې د پوهنې سیستم یې ننګونو سره مخ کړ. دا یوازې زده کوونکي نه دي چې له څلورو کلونو راهیسې له زده کړو بې برخې دي او یا هم له بېلابېلو ننګونو سره مخ دي، بلکې له دې مخکې یو شمېر ښوونکو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې له ګڼو ستونزو شکایت کړی وو او دې وضعیت د جدي پاملرنې غوښتنه کړې ده.
ازادي راډیو تلویزیون ساتل له تاسو سره ده.
په خبرونو کې مو واوریدل چې د هند باندنیو چارو وزارت وایي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د هندي چارواکو خبرې به له افغانستان سره د دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو مسئلو په اړه متمرکز وي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی هند ته رسیدلی او د هندي رسنیو د راپور پر اساس د دغه هیواد چارواکو هرکلی کړی دی. هند ته د شاغلي متقید د سفر د اهمیت په اړه د افغانستان د مشرانو جرګې له پخواني مرستیال او د سیاسي چارو له شنونکو ډاکټر محمد آصف صدیقي سره خبرې کوو. صدیقي صاحب، تر کله وایم ستاسو په نظر د شاغلي متقید د سفر اهمیت په څه کې دی؟
د لوی بهنګ د الله په نامه تاسو ته جناب سروان صاحب تخنیکی همکارانو ته او ریډونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دغه نروسته د متقی سفر چې په دې حالات په دې اساس وخت چې هند ته سفر کړی، زه فکر کوم چې د دې سفر به هم لکه داسې وي لکه مسکو چې افغانستان په رسمیت پیژنده خاص معاصرت نه درلود او نه درلود. دا په دې معنی چې په حقیقت کې هند غواړي چې هغه کوم افراطي ډله چې البته هند او پاکستان یو بل باندې وی نو کوي لري چې کشمیر کې افراطي ډلې د پاکستان خوانه روزل کیږي او د پاکستان کې پاکستانان ادارې کوي چې ٹی ٹی پی او بلوس بلتون کې وی غواړي د هند خوانه سپورټ کیږي. دوی زیات غواړي چې خپل جګړې افراطي ډلې د کشمیر نه البته د پاکستان د ادارې په اساس افغانستان ته انتقال کوي او پاکستان کې افراطي ډلې وروزي. زیات عددي کوم برنامه او د دې په څنګ کې د دې اهداف هم دغه موضوع ده. ولته لپاره چې موږ د تجارتي موضوع په اړه باندې در لپاره نشو ویلې چې د افغانستان یو خو د پاکستان اخوانه لاري بندي دي، نه غواړي چې د افغانستان اخوانه صادرات ولرو هند ته. او د دې په څنګ کې چابهار هم چې د جمهوریت په وخت کې خوشبختانه چې یو امیدواري وو د پاکستان د امریکای د تحریم لاندې نه وو، چې هغه هم د امریکای د تحریم لاندې راغی. نو بیران د افغانستان د خوانه قدر مونږ نشو کوی چې خاص صادرات ولرو او افغانستان یو ورداتي هیواد ده. د دې په څنګ کې هغه کوم محصولین چې په هند کې مونږ درلو د ولروې د د طالبان له خوانه نه غوډ دغه متاسفانه چې دوغې دي.
صدیق صاحب ډېر مننه. دا د هندو د افغانستان یا د طالبانو د حکومت د اړیکو په ارتباط کې تم شو. هند په تیر دوره کې چې طالبان په کابل کې واکمن ول، نس یوازې چې اړیکې ورسره شې نه وي بلکې دښمنۍ ورسره کوله، د طالبانو مخالفانو ته وسلې ورکولې، لیکن دا ځل له طالبانو سره نسبتا نږدې دي. دا اوس د افغانستان تر ټولو زیات بهرني صادرات هند ته دي، هم تجارتي اړیکې ډېرې دي هم سیاسي. او دا اول ځل دی چې د طالبانو یو وزیر ته د 15 ورځو بلنه ورکول کیږي. د دې دلیل څه کېدای شي؟
جناب سروان صاحب، زما د دولس نظر زیاته په دې مورد باندې داده چې دلته د څه خاص معاصریت افغانستان ولسته پر راکېدی سه نو سي د لپاره چې یو خو راوځي طالب نه دا
زما دی ولس سوال نه دی زما دلیل سوال دا و چې دلیل څه دی چې دا ځل هند له طالبانو سره متفاوت یاري کې لري
د اصلي تفاوت دا ده چې په پاکستان کې چې البته د پاکستان ادعا او په اساس باندې زیات موضوع دا ده چې پاکستان کې کوم نامنی ټي ټي پی جوړ کړای یا د پسنګ د بلوس بیلتون والی غوی دا جوړ کړای دغه پاکستان دا ادعا لري چې د هند خوانه مالی سپورت د ټي ټي پی او د پسنګ د نور ډلې افراطی ډلې چې پاکستان کې جنگیږي او نامنی رامېست کړای دا د هند مالی بودیجې له خوانه ده او دې پسنګ هند هم د دې موضوع د دې امبغه لپاره اوسنۍ شرایط په اساس باندې طالب سره هم په نړیوال سټیج کې د دې لابیګری کې د دې لپاره پر رسمیت پیژندلو د تعامل په اړه باندې لابیګری ورته کې یو
یعنی ستاسو نظر دا دی چې تیرزل د سې ادا کېدل د هند لوري چې په کشمیر کې له جنگیدونکو کسانو سره د طالبانو د هغه وخت حکومت مرسته کوي حتی دا ادایم کولی چې له افغانستانه وسلې او کسانو وراستول کیږي لیکن دا ځل فکر کوي چې هند له دې درکه تشویش نه لري یعنی د افغانستان له درکه داسې کوم اندېښنه نه لري چې کشمیر ته وسلې ورځي او یا وسله وال ورځي
بله بله جناب سروان صاحب دې فقط مخه اصلي موضوع دا چې څنګه دوی وکول سي دو موضوع دی یو خدای ته چې د افراطی ډلې القاعده او د نور افراطی ډلې په کشمیر ته ونه لګي لکه په خوای چې لګله او دیمه موضوع دا چې د پاکستانانو د ایدا او پاسات باندې ټول افراطی ډلې چې پاکستان کې جنگيږي مالی لګښت د هند له خوانه کیږي او په دریم موضوع چې اوس کې چیرې موږ وګورو تجارتي خو په خوا هم موضوع او د دې پسنګ وسم مګر د جمهوریت په وخت کې موږ زیات زیات صادرات هند درلود او بدبختانه چې اوس په تاغه اندازې پاند اپاغه اندازه نسته او د دې پسنګ کې مثلا کې چیرې واقعا جګړه مشکل د موضوع د دوړو چارواکو په منځ کې چې د افغانستان ولس د مهمه خبره ده چې مهاجر چاته په هندستان کې ساتو وي مړه باید خبرې وشوي وای ویزې چې ویزوري ویزې چې
bale
خاطر هغه ترنج پالته اوسېږي دغه سکالرشپ چې اوس غوی به سرنوی دی مونږ امنیتی سکتور چالتا دغه د غوی تا د کورسون لپاره لګل سوی او د جمهوریت سقوط نو وروسته تا غوی متاسفانه چالتا بند پاتې ده او د دې پسنګ کې افغانان بیا د دې پسنګ د ویزې دغه مریضان چې مخک افغانستان هند ته بتل د مریضې د ویزې لپاره هغه موضوع ډیره مهمه خبرې دي او بل موضوع دا چې د تخنیکی کسان چې د هند خوانه افغانستان ته لګل سوی د پروژو د بیا رغونې
ډېره مننه سلامت اوسئ ډاکټر صاحب آصف صدیقي کور ودان مننه د خپرونې وخت مو کم دی له تاسو ډېره ډېره مننه نن چهارشنبه په مادرید کې د افغان شذو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډې دوهم ورځ ده یو شمیر ګډونوالو قربانیانو او د افغانستان د عدلیه او قضایي سیستم یو شمیر پخوانیو یو ښځینه غړیو به ازادي رادیو سره په خبرو کې دا اقدام ډیر مهم و بالا او هلې وشوه چې پریکړې اجرایی بنه هم خپل کړی دا غونډه د بشري حقوقو د فعالانو د حقوقو هڅو یو برخه هم ده چې د طالبانو مشان د افغان شذو په وړاندې د دوی د کړنو په تړاو مسؤل ګڼي او غواړي په افغانستان کې د شذو د حقوقو پراخي سرغړونی مستند کړي
د اسپانیا په پلازمینه مادرید کې د افغان خزو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډه په دویمه ورځ هم د هغو خزو غوونه اوریدل کیږي چې د طالبانو په حکومت کې زنداني سوي دي یا په خبره د توپیری چلن سره مخ او د لګول سوي بندیزونو لامل یې ځوند زیانمن دی د دې غونډې په دویمه ورځ د اکتوبر په 9مه د افغان مترزو خزو ډلې غړې هدا خاموش چې مخ کې د طالبانو زندان هم تیر کړای داسې شاهدی ورکړه
افسردگی خیلی زیادی گرفتم و تلاش کردم بروم از کابل را ترک بکنم.
دلیل پاره چه ما جوار خفگان پیدا کرده و غوختل می چه کابل نووزم. دلیل پاره چه ده طالبان و ده اطلاعات و کلتور وزارت نتنظیم شوی و چلو کورا و طولو نیک میتر لسکر چه بکیلی کلی چه باید زنون تسلیم کری. تاسو یو فاحشه او خواهند یو بی غیرت دی چه دومره کلونه مود فاحشی لپاره کار کرده دی او باید تقاس بیرتور کری.
خدا خاموش و ویل دا کیسه ده طالبان ده بیار اتک دو می ورزیدا پروانه ابراهیم خیل نجرابی چې د طالبانو د حکومت د زندان تجربه هم لري او د افغان خزو لپاره د ولسی محکمې په نوم غونډه کې ګډون کړای دغه محکمې ته د خپل شهادت په اړه چې د محکمې په لومړی ورځ ورکړی و ازادي رادیو ته وویل
تر امکان نه
لپاره چې پولندر افغانستان کې ده.
دلته مې هغه څه چې ما افغانستان کې لیدلي وو او تجربه مې کړل مطرح کړل، او دې غونډې ما ته ښه فرصت برابر کړ چې وکړی شم په افغانستان کې د نورو لپاره عدالت غوښتنه وکړم او هغه جرمونه چې طالبان یې د بشریت پر ضد ترسره کوي دلته بیان کړم.
د ولسي محکمې په نوم دې غونډه کې د بشري حقونو کارپوهانو، وکیلانو، څارنوالانو، د ښځو د حقونو مدافعان او د مدني ټولنې فعالانو هم ګډون کړی دی. د غونډې تنظیموونکي وایي د دوی هدف په افغانستان کې قربانیانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو ته د دې فرصت برابرول دي چې د زده کړې، کار او په ټولنه کې په نورو فعالیتونو د بندیز په ګډون د طالبانو د پراخو محدودیتونو په اړه شاهدي ورکړي. د دې غونډې وی ګډونوالې او د افغان ښځو د حقونو فعالې ډاکټر زهرا حق پرست هم د غونډې له ځایه ازادي راډیو ته وویل:
محکمې مردمی به خاطر از اینکه امو اعتراضاتی که زنای افغانستان از امو جاده‌های
دست مونږ ته حق اعتراضونو د هڅو پایله ده چې د طالبانو د جنایتو پر ضد مولوتونو پیل کړی وي او طالبان ځواب ویونکي وګرځوو. دا د کار پیل دی، خو زموږ هیله دا ده چې واخان طالبان محکمې ته کش کړل شي. دلته هغو کسانو هم ګډون کړی چې د جنسیت پر بنسټ د طالبانو د جنایتو قرباني دي او یا یې د دوی په انتحاري حملو کې د کورنۍ غړي وژل شوي. موږ په دې غونډه کې له ټول افغانستان نه د ښځو غږونه هم درلودل چې قاضیانو واورېدل. هیله مند یو چې دا عملي بڼه هم خپله کړي.
په افغانستان دننه یوې ښځینه قاضي چې دا غونډه یې څارلې وایي هیله منده ده چې نړیوال له دې لارې په هیواد دننه د افغان ښځو وضعیت ته جدي پام وکړي. د چینه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل:
دا
ډېر نیک اقدام دی، خدای دې وکړي چې اجرایي بڼه هم خپله کړي. دا دې د نړیوالې ټولنې د هغو ژمنو په شان نه وي چې موږ سره یې زموږ د حقونو د تامین په اړه کړي وي. موږ اوس په ټول افغانستان کې 3 تنه ښځینه قاضیانې پاتې یو او ټولې په کورني حبس کې یو. هېڅ یوه بیرون وتلی نه شو او نه بېرته هغو دندو ته ستنېدلی شو چې ډېر زیات زحمتونه مو ورته ایستلي وو.
له خبرونو ور اخوا، نن د اکتوبر 9 د پوسټ نړیواله ورځ ده. یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې پوسټي خدمتونه شنه دي. دوی وایي پوسټونه کورونو ته نه رسیږي، له بهره چې څه راځي په ځنډه رسیږي او د دوړ خو محصول هم اخیستل کیږي. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ونه وایي، خو د تیر جمهوري نظام چارواکي داستون زمانی او وایي یو عمده مشکل د مشخصو او کره آدرسونو نشتون دی. جزئیات په دې راپور کې
موږ ته زنګ راغی چې د تاسو پوسټ را رسېدلې راشي. نو هغه وخت زه ډېره مریضه وم، ما ورته وویل کې دلې چې تاسو موږ ته د کورشا تر وړې چې دا امکان نه لري.
په افغانستان کې مو په پوسټي خدماتو کې د ستونزو په اړه د کابل ښار یو سیدونکو اوریدل. د دې چنو غوښتل د موضوع د اساسیت له امله نو په راپور کې واخیستل شي. د غږ د بدلون په شرطي وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې د پوسټي خدماتو په برخه کې نورې ستونزې داسې را پګوت کړي.
د خارج نه کله چې افغانستان ته یو شی را لګل کیږي ډېر ځم پات راځي. چې د موږ یو خپلوان په سویډن کول د غیث نه یو کورتۍ را لګل وه د ژمي، نو دلته چې راورسته دلته ژبه اخلاص وو. دوی مشکل دا دی چې هم په خارج کې محصول اخیستل کیږي، هم په افغانستان کې پوستخانې محصول اخلي.
په بلجیم کې میشت افغان خوشحال هم همدا خبره کوي. دا وایي یو ځلې کورنۍ چې په ننګرهار کې میشته ده ورنه یو ضروري او څه غوښتي وه، خو په خبره یې له ډېر ځنډ وروسته یې ورور په کابل کې ترلاسه کړل.
یو سند مې لګل او د بلجیم نه جلال آباد ته، نو په شل ورځو کې صرف کابل ته ورسېدو. بیا کابل نه زنګ ورور ته مهلو چې راشه کابل نه واخلي، نو ورور مې بیرته لاړو کابل ته. بیا د غیز نه دا سند ترلاسه کړ.
د پلازمېنې کابل بل اوسېدونکی چې دا هم نه غوړي د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې خپور شي. د غږ د بدلون په شرطي ازادي راډیو ته وویل خلک له دې امله ډېر له ستونزو سره مخ دي.
د بخت بل یو غټ مشکل ده په کورونو لپاره. خلک چې کابل کې اوسېږي، که چېرې دا خلک کورونو کې نه وي، بخت بل د دروازې لاندې کوم ځای چې وي هلته ور اچول کېږي. د هوا ښه وي خو ښه ترخه مشکل نه شته. خلک چې کور ته راشي خپل بل اخلي، باوجود چې خاورې پرې پرتې وي. ولې که هوا خراب وي، باران وي، واوره وي، هغه بل باندې واوره باران کېږي، هغه نور دی کار وځي.
د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویان عنایت الله الکوزی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي. خو د تیر جمهوري نظام چارواکي د ستونزمنۍ وایي یو عمده مشکل د مشخصو او کره ادرسونو نشتون دی. په تیر جمهوري نظام کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت پخوانی ویان عبدالهادي هادي ازادي راډیو ته وویل:
پوستي خدمات په وړاندې عمده مشکل د افغانستان په ښارونو، کلیو او ولایاتو کې د ادرسونو نشتوالی ده. راجستر ادرسونه نشته، کورونو باندې نمبرونه نشته، په کوڅو باندې نمبرونه او نومونه نشته د کوڅو، نو پوسټر اسان نشي کولی چې پوسټ ورورسي. افغانستان ستاسي هر چېرته د دنیا وغواړئ چې پوسټ ولېږي په اومه ورځ باندې رسوي درته، مګر له بهاره چې افغانستان ته راځي څومره ادرسونه سم نه دي دسته بیا سنډي.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ ویا نعمت الله بارکسي بیا د نیوکې په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا شکایتونه داسې مهال دي چې مخکې یو ځل د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د پاسپورټ عمومي ریاست ویلي وو دوی داسې یو سیستم پیلوي چې پاسپورټونه کور په کور تر خلکو ورسوي، چې بیا د عملي کېدو او نتیجې په اړه څه ونه ویل شول. نن د اکتوبر 9 د پوست نړیواله ورځ ده. دا ورځ په 1940 زیږدیز کال کې د پوست نړیوالې ټولنې یا UPU د تاسیس په مناسبت د سویس په پلازمینه بن کې ونومول شوه، چې تر هغې وروسته د نړۍ په بېلابېلو هېوادونو کې لمانځل کېږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د دې ورځې په مناسبت ویلي، پوست د کلیو او ښارونو خلک سره یو ځای کوي، نړۍ ته ور پرانیزي او ډیجیټل اقتصاد ته یوه حیاتي کړکۍ ده.
هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
په خوست کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي لاړوندو ادارو غواړي چې پاکستان ته د دوی د شاتو د مچیو د صندوقونو د وړلو اجازه ورکړل شي. دوی زیاتوي په دې موسم کې په پاکستان کې د بیری ګلونه وی او د بیری د شاتو د تولید لپاره هلته تګ د دوی یو اړتیا ده. ځایي مسؤلان هم دا خبره مني او وایي چې له پاکستانی چارواکو سره په دې اړه خبرې کوي. تفصیل د نجیب الله لوخیل په راپور کې.
په خوست کې د شاتو د مچیو فارم لرونکي او د دې برخې کاروباریان وایي چې په اوس وخت کې دوی عموما د بیرې د شاتو د حاصلاتو لپاره د مچیو صندوقونه د پاکستان تودو سیمو ته وړي، خو سږ کال دوی ته د پاکستان په تګ راتګ کې ستونزې شته. دوی زیاتوي د کال په لومړۍ دریو موسمونو کې د مچیو د شاتو محصولات یوازې د دوی هغه لګښتونه پوره کوي، خو د منې موسم په پای کې د بیرې حاصلات بیا ګټه ده چې تر اوسه یې نتیجه لا نه ده معلومه. د شاتو د مچیو فارم لرونکي ظفر خان مشال رادیو سره په خبرو کې له اړوندو ادارو وغوښتل چې په دې برخه کې د پاکستان له حکومت سره دوی ته د اسانتیاو د برابرولو اړتیا مطرح کړي.
د مچیو کاروبار ډېر ښه کاروبار دی، په هر څه کې ځکه په کول کې 40,000 وایي، یو سیزن د شنشوي ده، یو سیزن د اول سر مینې ده، شپلی سوته دغه 2,000 خو ډېر ګټور سیزن یې بیره ده چې په دمنې کې پاکستان داسې خو لږ مشکلات دریار کې د بډر کې مقصد کله چې پوتې شي بیا مچۍ مري، نو د دولت نه دا غوړم چې ډېره ته ډېره پاملرنه وکړو.
د شاتو کاروباریان هم پاکستان ته د مچیو د صندوقونو د لیک په مخ کې ستونزې یادوي او زیاتوي چې د شاتو د مچیو د صندوقونو په لیک درالیک کې دوی د څو کاله له ستونزو سره مخامخ دي. یو تن شات پلورونکي سید اکبر خان وویل،
بیر شات چې دي د مچیو لپاره دا غا تر ټولو قیمتي ده، دا نور غبینونه چې دي د مصارف دي او د بیرې ګټه ده، که بیر تولید نشي مچیو له هیڅ ګټه نشي کړای. حکومت نوم دا غوښتنه ده چې لار خلاصه کی او سہولتونه پکې راولي، د دوی لپاره ویزې او پاسپورت سیستم برابر کی کنه. لار خلاصه نشي توان ده په مقابل کې دا لار هر وخت لپاره تکلیف دي مچیو لپاره.
بلوری ته د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې د شاتو د مچیو فارمونه د دوی د ادارې یوه برخه ده او په خصوص سکتور کې ځانګړي اتحادیې لري. د خوست د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبیح وویل، ګاونډي هیواد ته د شاتو د مچیو د لیږد رالیږد اړتیا یې خپل وزارت سره شریکه کړي او دا مسله به بیا هم تعقیب کړي.
پکار ده چې له هغه ګاونډي هیواد سره هم یو موافقه یو دغه خبره ورسېده. دې خبره موږ وزارت سره سوالې ده او په وخت باندې موږ سوالې ده. دوی په کال کې یو ځای او بیا بیرته دلته حاصلات وسلاتي، هغه د آینده لپاره هم موږ اطمینان ورکوو چې موږ به د دوی موضوع لوړو مقاماتو سره شریک کړی ده. کومې موجوده ستونزې د انتقال ورانتقال څه دي هغه به انشاءالله ورته حل شي.
یاد دیوی د افغانستان شمالی، شمال ختیځ، شرقی، سویل ختیځ او د لویدیځ لوریزنی ولایتونه چې د کال په بیلابیلو موسمونو کې طبیعي ګلونه لري، هلته د ځایي کوپراتیفونو او د کورنیو په وړو فارمونو کې د شاتو د مچیو روزنه او د شاتو لږ او ډیر د ګبینو تولید هم شته چې د دې تولیداتو ډیره برخه کورنیو اړتیاو او سیمه ییزو بازارونو کې مصرفیږي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپیڅلی نام السلام علیکم. هیله مې ومني درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او د ژوند چارې به مو ښه پرمخته تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون نه هم لوسته شرغلاست وایم. په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوست راخره نه شي بوره سره عمل پاتې سي. نن مو موضوع افغانستان د کندهار د پاتون څخه مخکې، دا مو موضوع ده چې د افغانستان حالات د کندهار د پاتون څخه مخکې څه ډول و. راځو خپل د نن ورځې درس پیلو. مخکې له دې چې د کندهار پاسون تر سره سي، په افغانستان کې ځینې حکومتونه شتون درلوده چې د غوله جملې څخه لومړی شیبانیان په حق لوایو. په افغانستان کې شیبانیان ازبکان د مغولو او همدارنګه د تاتاریانو د اولادې څخه شمیرل کیږي چې ازبکان خپل نوم د ازبک خان څخه چې هغه په 1202 میلادي کلونو څخه کلونو کې اوسېدی د همغه څخه اخیستی دي او دوی د مغولو زرین په چې د ولګارو تر څنګ میشتول مسلمان یې کړل. نوموړی بیا د نوموړی پوځ د ترکی قومونو څخه جوړ شوی و، مګر د هغو رهبران چې و هغه مغولي نژاد و. په مرکزي اسیا کې بیا د ازبکانو ځواک د چنګیز خان د زوی جوجی دی ولمسی ابو الخیر د خواڅخه رمیسسو او دی بیا د قبچاغ د دشتو یو زیاته برخه ونیوله او د بل خوا بیا د ازبکو تر ټولو مشهور پاچا محمد خان شیبانی یا شیبک خان نومېدی چې دی د ابو الخیر خان زوی و. په شیبک خان بیا د 14 میلادي پیړۍ په لومړی کې یا په دغه د پیړۍ په شروع کې د تیموري لړۍ وروستنی واکمن په سمرقند کې د پښو څخه وغورځوي. یعنی تیموري لړۍ د هغه اخیرنی واکمن چې و هغه په سمرقند کې مات کړ او هغه ته مات ورکړل او دغه لړۍ د منځه یوړل. په دې توګه بیا په ماورانهر کې د ازبکانو د واکمنۍ بنسټ کېښودل شو. یعنی د تیمورانو د لړۍ د ماتې څخه وروسته، یعنی کله چې دغه لړۍ د حکومت د منځه ولاړې، په دې ځای کې بیا د ماورانهر په سیمه کې د ازبکانو د واکمنۍ بنسټ کېښودل کیږي او ازبکان واک ته رسیږي. د شیبانیانو ځواک تر 1918 قمري کال یا 1510 میلادي کال پورې چې د شاه اسماعیل صفوي حملو په حملې چې وي هغه په ازبکانو باندې جاري و، یعنی دوام یې درلودی، تر هغه وخت پورې د دوی ځواک چلېدی. په همدغه کال کې بیا په هغه خونړۍ جګړه کې شمولوي ته نږدې راپېښ شو. محمد خان شیبانی د خپلو 10,000 جنګیالیو سره د ایران صفوي قزلباش د خوا وژل کیږي او په دې ترتیب سره بیا دا موږ د هیواد لویدي شمالي او مرکزي برخې د صفیانو په واسطه نیول کیږي او د صفیانو د ولکې لاندې راځي. شیبانیان به یو سرو و قبری کال کې 1599 میلادي کال کې تر دغه کلونو پورې د دوی واکمنۍ دوام درلودی او د دوی پلازمینه زیاتره وخت د سمرقند او ځینې وخت به د بخارا سیمه و. د دوی د حکومت کوم پلازمینه یا مرکز چې و هغه زیاتره وخت د سمرقند سیمه وه، یا په سمرقند کې د دوی پلازمینه وه او ځینې وختونه بیا د بخارا ښار د دوی پلازمینه او دوی به خپل اداري چارې د همدغه سیمو څخه مخته وړلې. تقریبا څه د پاسه یوه پیړۍ زموږ د هیواد په شمالي او لویدیځو ولایتونو کې تر بریدونو او یرغلونو لاندې ونیولې. یعنی د شمالي او لویدیځو ولایتونو او همدارنګه دغه سیمې تر ډیرو زیاتو حملو او بریدونو څخه وروسته دغه سیمې د دوی لاسته ورغلې او د ازبکانو استرخانیان هم په مرکزي آسیا کې د شیبانیانو پر ځای باندې پر تخت باندې کښېناسته او واک هغوی ته ورسېدي. د افغانستان په وړاندې بیا همغه د شیبانیانو سیاست پر مخ دوی بیوي او ځینې وخت به زموږ د هیواد شمالي ولایتونه لکه تخار، بلخ او ځینې وخت به د هرات سیبو ته لاس غځوي. د استرخانیانو حکومت بیا 1218 قمري کال یا 1315 میلادي کلونو پورې د دوی حکومت دوام وکړ. ورپسې بابریان او افغانستان ته راځو. دا چې بابریان څوک او افغانستان کې څه ډول واکمني درلوده، ظهور الدین محمد بابر چې د ببر په معنا یعنی د تیمور د لمسیان څخه دی ګڼل کېدی، پلار یې په ازبکستان کې د اندیجان حاکم وو او د دی بیا د ازبک شیباني ځواک د خپرېدو په لاره کې په 1906 خبري کال کې د مرکزي آسیا څخه افغانستان ته وتښتېدی او د بیرته راتګ پر وخت باندې په لومړي ورځو کې د تخارستان د سیمه ییز حکمران خسرو شاه ورته چراغلاست وویل، یعنی کله چې دی بیا بیرته د راستنیږي افغانستان ترازی په دغه لومړی ورځ کې د تخارستان سیمه ییز حکمران خسرو شاه دته شراغلاست وایي او خسرو شاه بیا په دغه وخت کې زموږ د هیواد په شمال کې تر بدخشان پورې هغه سیمه نیولې وي او د په واک کې وي. بابر بیا وروسته له دې بیا بابر 3000 هغه لشکر ورسره ملګري کړی چې د خسرو شاه د ځواک څخه جلا شوي وه او د کابل په لور باندې دی ولاړه، چې بیا په کابل په دې وخت کې د هرات د تیمورانو د خوا چې د یوه حاکم په واسطه اداره کېدله، بابر په 1910 قمری کال کې کابل پرته د جګړې او مقاومت ونیو، یعنی هیڅ کومه جګړه او مقاومت پیش نه سو په دغه وخت کې، او په ډیر ساده توګه سره د کابل د لاس ته ورغلی او کابل ښار یې ونیو. دغه وخت چې د تیمورانو د واکمنۍ لړۍ د کمزوري او سقوط سره مخامخ و، بابل بیا په بیلابیلو برخو ته یا بیلابیلو سیمو ته پوځونه ولېږل او په ټولنیز توګه بیا پرته د افغانستان د لویدیځ او شمال لویدیځ ولایتونو څخه پرته نور سیمې د ایران د سفیانو تر واک لاندې وه او د دې واکمنۍ هغه مهال حاکمیت درلودي. نور بیا وتوانېدی چې د افغانستان زیاتره سیمې ونیسي پرته له همدغه سیمو څخه چې د ایران د سفیانو تر واک لاندې وه دغه سیمې. بابر په 1915 قمری کال کې مړ شو او د خپل د وصیت له مخې بیا په کابل کې خاور ته وسپارل شو. وروسته له هغه څخه بیا د هغه تر ټولو مشر زوی نصرالدین محمد همایون په کابل کې هغه زیږیدلی و، هغه رامنځته کېږي او واک هغه ته په لاس ورځي. همایون به د افغان شیرشاه سوري د پوځونو د خوا څخه د قنوج په سیمه کې ماته خوري او همایون په دغه وخت کې خپل وړونه ناصر میرزا او همدارنګه میرزا هندال او میرزا عسکری وژنی او کامران میرزا هم ړوندوي، چې وروسته بیا د پام د هند سیمو ته ور اوړي. سلطان ابراهیم لودی د ماتې څخه وروسته بیا دویم ځل د دهلی پر ګړې کښېني او واک ته رسېږي. د همایون د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی جلال الدین اکبر د دهلی پر تخت باندې کښېني او دی د کابل او غزنی اداره خپل ورور محمد حکیم ته سپاري. دی بیا په خپله د افغانانو سره په جګړو کې ښکېل و، یعنی په جګړو باندې اخته و، په ځانګړې توګه د خیبر سیند او ژوب په سیمو کې هغه د دوی پاڅونونه چې سې وه هغه یې شام کړل او د منځه یوړل. د جلال الدین د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی سلیم شاه د جهانګیر په نامه د هندوستان واکمن کیږي او د همدې واکمن په وخت کې بیا صفوي شاه عباس په کندهار حمله کوي او د کندهار سیمه نیسي، چې ورپسې موضوع مو افغانستان او صفویان و. سفیان په اصل کې د شیخ صفی الدین اردبیلی د نسل څخه دی، چې شیخ صفی الدین اردبیلی په 8 هجری پیړۍ کې اوسېده او په ایران او کوچنی آسیا یا عثماني خلافت کې ډېر مریدان او پیروان دی درلودي. په ایران کې د صفوي لړۍ یا د صفوي حکومت د بنسټ ایښودونکي شاه اسماعیل ګڼل کېږي، یعنی د دغې کورنۍ یا د دغه حکومت بنسټ ایښودونکي چې و هغه شاه اسماعیل ګڼل کېدی. او په دې وخت کې افغانستان د ازبکي شیباني ځواکونو او همدارنګ د ببریانو د خوا اداره کېدی. سره له دې چې د شاه اسماعیل او ببر اړیکې شی وې، خو هر وخت به د لیکونو په واسطه د یو بل سره اړیکې ټینګولې، یعنی یو بل ته به لیکونه سره لیږدول، مګر شاه اسماعیل او شیبک خان اړیکې چې وې هغه بیا ډېرې خرابې وې. د صفویانو او همدارنګ د ازبکانو ترمنځ بیا مروته نشته یو جګړه پیښیږي، چې دا جګړه یو ډیره خونړۍ جګړه ده. ازبکانو ته ډیره سخته ماته ورکوي او د ازبکانو پاچا شیبک خان وژني او همدارنګ د 10000 په شاوخوا کې ځواکونه مړه کوي او یا بندیان کوي، چې د دې څخه وروسته بیا بلخ او هزاره جاتو سیمې چې دي هغه د صفویانو لاس ته ورځي او د امو سیند د ازبکانو او همدارنګ د صفویانو ترمنځ د سرحد په توګه ټاکل کیږي. کیږي او که هم دغه وضعیت په خپل حال باندې پاته نه سو، یعنی همدغه څه پاته نه سو، زموږ د هیواد لویدیځ او شمالي سیمې ډیر وخت د دواړو خواوو د حملو ډګر وو، یعنی یو مرکزي ځای وو د دغه دواړو طرفونو د حملو د جګړو او د شخړو لپاره. خو دغه سیمې چې وې هغه هم د خلکو د دغه سیمې خلک د دواړو طرفونو څخه ناراضه وو، یعنی د یو طرف څخه هم دوی راضي نه وو. بیا وروسته شاه اسماعیل صفوي په 1930 هجري قمري کال کې مړ کیږي او د څخه وروسته بیا د هغه زوی تهماسب د ایران پاچاهي ته رسیږي او واکمني د ته په لاس ورځي. د تهماسب د مړینې څخه وروسته بیا یا د ده د مړینې د کابل صوفیان د داخلي بحران سره مخامخ کیږي، یعنې داخلي یو لوی غټ بحران رامنځته کیږي د مړینې څخه وروسته. او د دې څخه وروسته بیا زموږ هیواد هم د صوفیانو د رقیبانو او یعنی ازبکانو او ګورګانیانو د حملو لاندې راځي او د هغو د حملو سره مخامخ کیږي. مګر د عباس میرزا د بیا د څرګندېدو سره سم په لومړي سر کې هغه خپل پلازمینه د هرات ښار ټاکي او وروسته د هغه څخه بیا ټول ایران تر خپلې ولکې لاندې راولي، کندهار هم نیسي او کندهار هم تر خپل واک لاندې راولي، چې د کندهار برخلیک بیا هر وخت د صفویانو او ګورګانیانو د دغه دوو حکومتونو د اختلاف سبب وو. یعنی کوم اختلاف چې د صفویانو او ګورکانیانو ترمنځ موجود و هغه همدغه د کندهار پر سر باندې و، چې کندهار خپل خاص سوداګریز ارزښت درلود. د همدغه ګټو په لیدو سره د دوی په منځ کې دغه اختلاف موجود و چې دوی هر یو هڅه کول چې د کندهار سیمه ونیسي، نو همدا دی چې بیا زموږ هیواد د صفویانو د رقیبان یعنی همدغه ازبکانو ګورکانیانو د حملو سره مخامخ کیږي. او د عباس میرزا د څرګندېدو یا د هغه د سره سم اول هرات خپل پلازمینه دوی ټاکي، بیا وروسته ټول ایران او کندهار شهر هم د دوی تر لاس لاندې راځي. د دغه ځواکمن پاچا د مړینې سره سم بیا په 1930 قمري کال کې د دې کورنۍ د منځ تلل پیل سو، یا د دغه کورنۍ ختمېدل شروع سو، ځکه د هغه څخه وروسته شاه صفي ډګر ته راغلی او د صفوي کورنۍ ټول غړي یې ووژل. یعنې هر څوک چې په دغه صفوي کورنۍ کې پاتې و هغه یې ټول مړه کړل. وروسته بیا عثمانیانو په لویدیځ کې بغداد او همدارنګه ګورکانیانو بیا په ختیځ کې کندهار ونیوه، او په دې توګه دویم شاه عباس یو ځل بیا د ګورکانیانو څخه د کندهار د نیولو هڅه وکړه. دا کوشش یې وکړي چې کندهار ونیسي او هغه تر خپلې ولکې لاندې راولي، که هر څه دغه د هندوستان د پادشاه شاه جهان د خوا څخه د کندهار د بیا نیولو هڅې شروع وي، او هغه هم کوشش کوي چې کندهار ونیسي. خپل زوی اورنګزیب د کندهار د نیولو لپاره ولېږي، خو بیا هم دغه کوم کوششونه دغه کومې هڅې چې وې دا نتیجه ور نه کړه، او ګورکانیان د دې ښار او د دې ښار د اویا ورځو لپاره محاصره کړ. او د اویا ورځو د محاصرې څخه وروسته بیا مجبوره سوه چې شاتګ وکړي او دوی شاتګ ته اړ کیږي. د دې څخه وروسته بیا سره له دې چې په ښکاره ډول سره کندهار د صفویانو د واک لاندې و، مګر د صفوي مامورینو د هغو د بدرویې د هغو د بچلن له امله ورځ په ورځ کندهار خلک ناراضه کېدل، او د هغو دغه ناراضه کېده او د دوی د ناخوشي د دې لامل سوچ د کندهار خلک پاڅونونه وکړي. نو دلته په کندهار کې د کندهاریانو د خوا پاڅونونه رامنځته کیږي، چې بیا په پایله کې د دغه پاڅونونو د ډلې څخه یو پاڅون چې و هغه حاجي میرویس خان تر مشرۍ لاندې پاڅون و، چې حاجی میرویس خان هوتک د خو دغه پاڅون تر سره کیږي. او افغانان هم په دې وخت کې په دې توانیږي چې د صفوي حکومت د ظلم څخه ځان خلاص کړي او خپل خپلواکي ترلاسه کړي. نو دغه پاڅون په ترڅ کې صفویانو ته ماته ورکوي، د کندهار سیمه د صفویانو څخه ژغوري او خپل خپلواکي ترلاسه کوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او تاسې د نن ورځې درس په دې هیله چې تر دغه شیبه راستنه مل پاتې شوي اوسي، او د موضوع څخه به مو ګټه اخیستې وي، د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. د نن ورځې درس مو همدومره و. نن ورځ درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې بیا هم د یوې بلې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په لویو مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شر چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم کی هیله میومنی درنو زکونکو هیله د چروغ او جوړ بایسته وخت په متره دي محل په خیره رسولی وی تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ وزمون نه هم لوسته شرغ لاستویم د تل په سیر نن ورځ هم هیله لرم چې د لوسته اخرنی شی بور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعات څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع نه هم لوستي او موضوع مو هم د دیموکراسي لسیزه ده چې په دې لوست کې به موږ د دیموکراسي د لسیزه اړوند معلومات لاسته راوړو چې دغه په دغه دیموکراسي په لسیزه کې اساسي قانون کومې پایلې لري او د دې تر څنګ د نورو موضوعاتو اړوند به موږ تاسو معلومات لاسته راوړو. نو راځو خپل درس پیلو. د دیموکراسي لسیزه د ظاهر شاه د سلطنت ورستنی لسکلونه د دیموکراسي د لسیزې یا اساسي قانون یا هم د مشروطي شاهي په نامه یادیږي. یعنی موږ تیر لوست کې د ظاهر شاه د سلطنت په حق لمو ویل چې د همدغه سلطنت یا د همدغه ظاهر شاه د سلطنت یا د واکمنۍ هغه اخیرنی لسکلونه د دیموکراسي د لسیزې په نامه یا د مشروطي شاهي په نامه یادیږي چې په افغانستان کې د دیموکراسي دوره د سردار محمد داود خان د استعفا څخه یا د جلسه او درسلوشتم مریض کال د اساس قانون د نافذ کېدو څخه وروسته دغه دوره شروع کیږي. بیا لسکرونه پوری دغه دوره دوام لري. یعنی کله چې سردار محمد داود خان استعفا ورکړي نو په دغه وخت کې د دیموکراسي دوره شروع کیږي. بیا لسکاله همداسې دوام لري. د دې دمخه د شاه محمود خان د صدارت په دوره کې هم هیواد ته د دیموکراسي زمینه رامنځته شوې وه. په نوي اساسي قانون کې بیا دا پریکړه وسوه چې د شاهي کورنۍ غړي په سیاسي ګوندونو کې دوی برخه نه شي اخیستلی او لاندې ځینې دندې او مسؤلیتونه دوی نه شي سرته رسولی. مثلا هغه کسان چې هغه د شاهي کورنۍ غړي دي هغوی یو دا چې په سیاسي ګوندونو کې برخه نه شي اخیستلی، دوی د صدارت مقام ته نه شي رسېدلی، په شورا کې غړیتوب نه شي درلودلی او په ستره محکمه کې غړیتوب نه شي درلودلی. یعنی دغه درې دندې دوی نسی کولای سرته ورسی یا دغه درې مسؤلیتونه نسی کولای واخلي. د صدارت مقام، په شورا کې غړیتوب او په ستره محکمه کې غړیتوب. دا په نوي اساسي قانون کې د دوی پریکړه و چې د همدغه تصمیم او د همدغه پریکړې له امله د دیموکراسي په لسیزه کې 15 صدر اعظمان چې هغه د شاهي کورنۍ څخه نه و یا د شاهي کورنۍ غړي نه و، هغه ډاکټر محمد یوسف، محمد هاشم میوندوال، نور احمد اعتمادی، ډاکټر عبدالظاهر او محمد موسی شفیقو. دا هغه 15 صدر اعظمان دي چې په دغه د دیموکراسي په لسیزه کې دوی د صدر اعظم په ډول خپلې وظیفې ترسره کوي. کله چې سردار محمد داود خان د صدارت مقام څخه استعفا ورکړه، محمد ظاهر شاه هم ډاکټر محمد یوسف د صدارت په مقام باندې د مامور کې، یعنی د محمد سردار محمد داود خان څخه وروسته ډاکټر محمد یوسف صدر اعظم کیږي او هغه هم دا ومنل او خپل کابینه په 1918 میلادي کال کې د مارچ په 13مه باندې دغه کابینه جوړه کړه. د دیموکراسي په لسیزه کې د مطبوعاتو قانون هم د تقنینی فرمان په وسیله نافذ سو او د دې قانون پر بنسټ باندې په کابل کې دیش جریدې نشریدلې. مثلا ځینې مشهورې ورځپاڼې او جریدې چې په دغه وخت کې یا دغه دیموکراسي په لسیزه کې جوړېدلې یا نشریدلې، دغه د جملې څخه یو افغان مجله وه، مساوات په نامه، روزګار، افغان ملت، ملت او کاروان ورځپاڼه، خلق، پرچم، شولای جاوید، گهید، ترجمان، مردم او داسې نور هغه مشهوري ورځپاڼې وې چې په دغه لسیزه کې د مطبوعاتو د قانون د مطبوعاتي قانون د تقنیني فرمان په وسیله دغه جریدې نشریدلې. د اساسي قانون په لسیزه کې هغه 15 صدر اعظمان چې دنده ترسره کولې دوی په ملي او نظامي برخو کې هم توریوي کچې باندې دوی کار وکړي. دغه فعالیتونو ځینې بنسټونه چې هغه د داود خان د صدارت په دوره کې شدل سوي و، د دیموکراسي په لسیزه کې بیا دغه فعالیتونه پای ته ورسېدل. د دیموکراسي په لسیزه کې د قواو تفکیک هم رامنځته سو او دولت په درو قواو باندې وویشل سو. یعنی قواوې په دغه وخت کې یا په دغه لسیزه کې رامنځته سو چې زموږ دولت په درو قواو باندې وویشل سو، اول اجرایه قوه، بل مقننه قوه او بل هم قضایه قوه ده. شورا دولسمې او دیلسمې دورې لپاره په هیواد کې آزادې ټاکنې وسوې، یعنی آزاد انتخابات رامنځته سوه چې د افغانستان خلکو بیا خپل استازي شورا ته واستوي او په دغه دوره کې 15 حکومتونه د ولسي جرګې څخه د باور رایه واخیستل او 15 حکومتونه دغه باور ترلاسه کوي. ورپسې راځو په جمهوریت باندې د سلطنتي رژیم د بدلېدو لاملونه. دا چې ولې سلطنتي رژیم په جمهوریت باندې بدلېږي،
مشروطه شاهی یا دغه سلطنتي نظام په جلسو دو پنځوسم هجری شمسی کال کې د سرطان یا د چونګاش د میاشتې په شپږویشتم تاریخ باندې د ویسپینې کودتا په ترڅ کې د سردار محمد داود خان تر مشرۍ لاندې شاهي نظام یا شاهي رژیم نسکوره کېږي او د هغه پر ځای جمهوري نظام رامنځته کېږي چې سردار محمد داود خان د محمد ظاهر شاه د حکومت پر وخت چې هغه د صدارت مقام یې درلودی او د صدارت په مقام کې ځینې مسایلو پر اساس باندې هغه صدارت مقام د پرې شوی د غوښتل چې خپل شخصي او خپل ملي مخې په خپلواکه توګه پر وخت باندې یوسي دا هیله درلوده چې بیا په سیاست کې برخه واخلي او د هیواد په سیاسي او اداري برخلیک کې د اغیزمنه ونډه ولري او برخه واخلي. په دغه برخو کې د ډاکټر محمد یوسف د صدارت په دوره کې بیا په 1923 لمریز کال کې د اساسي قانون انفاذ د مشروطه شاهي نظام اساساتو تسول او د دغه مخه محمد ظاهر شاه ته دا فکر ورکی چې محمد داود باید صدارت مقام څخه لیرې سي او په دې ډول سره د هغه بیا راتګ نشونی دی، یعنی دی بیا نسی کولای چې دغه برخې ته دغه سیاسي نظام ته دی راسي. د بلې خوا بیا وروستني حکومتونه چې هغه یو په بل پسې راکم کېدل د هیواد اقتصادي او ټولنیز حالت یې کړکېچن کې، افغانستان خپل اقتصادي او ټولنیز برخو کې پرمختګونه نسوی کولای او د خلکو باور هم په دغه برخو کې باور د لاسه ورکی. د همدغه عمله بیا د شاهي نظام د ادارې څخه خلک ناهیلي سول، د خلکو اکراک او نفرت د دولت یا دغه نظام په مقابل کې ورځ په ورځ سره ډېرېدله او محمد داود خان بیا دا پریکړه کړې وه چې هر ډول چې امکان ولري د هیواد په سیاسي جوړښت کې غواړي بدلون راولي تر څو د یوې خواڅخه دغه بحران چې رامنځته کېدونکي دي یا په دغه خراب حالت کې چې افغانستان موقعیت درلودي د دغه افغانستان د دغه خطر څخه راوباسي. او د بلې خوا بیا د خلکو غوښتنې د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز پرمختګ په اړوند برخو کې غوښتل چې دغه غوښتنې د خلکو د پوره کړي. له همدغه امله بیا محمد داود خان یو ځل بیا په سیاسي فعالیتونو باندې لاس پورې کوي، د شخصیتونو د سیاسي ګوندونو او د هیواد مختلفو ډلو سره د کې ټینګوي او محمد داود خان خپل پلان داسې جوړ کړي چې د خپلو پلویانو یا هغه کسان چې د حمایت کوي د هغه جلب او توجه دغه دایره چې د هغه پراخه کړي او د خلکو جلب او توجه ځان ته راوړوي. د سیاسي قدرت لاسته راوړنې اصلي کلي چې هغه د پوځ په ملاتړ کې و هغه یې ترلاسه کوي او په دغه وخت کې سلطنتي نظام هم خپل محبوبیت په ټولنه کې د لاس ور کړی و، ځکه خلک په تکسي و د دغه نظام څخه نو خلک دې ته حاضر و چې د ټولنې په سیاسي جوړښت کې یو بدلون راسي او دغه بدلون ته دوی هرکلی کوي، یعنی دوی خوشاله و چې ټولنه د یادغه نظام واوړي په ټولنه کې ځینې بدلونونه رامنځته سي. محمد داود خان او ترڅنګ یې ملګري په دې باندې وتوانېدل چې د دغه حالت څخه ګټه واخلي او دوی وکړای سوای چې د همدغه حالت څخه په ګټه اخیستنې سره د خپل نفوذ حلقه په پوځ کې جوړه کړي، یعنی په پوځ کې هم دوی نفوذ وکړي او د پوځي کودتا لپاره زمینه برابره کړي، یعنی دغه کودتا چې رامنځته کېږي هغه د پوست پوسته رامنځته کېږي. په دغه وخت کې محمد ظاهر شاه هم د سترګې د علاج لپاره د اروپا ته تللی و، د کودتا مخدمات یا آمادګي هم د مخکې نیول سوي وه. په دغه ډول سره په 1925 لمریز کال کې د چونګاش په شپږویشتم تاریخ باندې محمد داود خان په مشرۍ سره د پوځ د افسرانو په مرسته د شاهي نظام په وړلو کې لومړنۍ جمهوریت بریالیتوب ته ورسېدې، یعنی دغه کودتا بریالی سوه، شاهي نظام یې د منځه یوړې او لومړنۍ جمهوریت رامنځته سو چې د هیواد تاریخ بیا یو نوی فصل ورته پرانیستل سو، زموږ هیواد یو نوی حالت ته ورداخل سو. ارزو د دغه کال یا دغه کودتا څه ډول و؟ 1925 لمریز کال د چونګاش د شپږویشتم تاریخ کودتا ده. سردار محمد داود خان چې کله د صدر اعظم څخه یعنی خپل د صدارت د مقام څخه د استعفا ورکړه او لس کاله د ګوښوالي کې تیر کړي، یعنی لس کاله د ځان ګوښه کړي، خپل د صدارت په وخت کې د هیواد د پرمختګ د لپاره ډېرې هڅې کړې وې او د خپل لس کلنۍ ګوښوالي په وخت کې هم د علاقه درلوده چې د هیواد په پرمختللو هیوادونو په کتار کې راسي، یعنی پرمختګ وکړي. همدغه و چې بیا 1923 میلادي کال کې د جولای په 12مه یا د 1925 لمریز کال د چونګاش د شپږویشتمې نېټې سره چې سمون لري کودتا وکړي او په پایله کې د افغانستان شاهي نظام د منځه یوړي او جمهوریت اعلان شي او دغه کار باندې دی بریالی سو. د چنګاشت میاشتي شپږم تاریخ دغه کولتا د 1935 میلادي کال د اساسي قانون لسیزه ته پایتکی کې شو دی، یعنی هغه دیموکراسي لسیزه چې هغه محل دوام درلودي هغه ته د پایتکی کې شو دی، او د محمد داود خان کودتا د دغه ګډوډي چې په هیواد کې حاکم و دغه ګډوډي ته خاتمه ورکړه، او د هغه پر ځای سردار محمد داود خان د یو ملي رهبر په توګه راښکاره سو. د شخصیت د پراوه هغه هم یو ډیر پاک، یو ډیر اخلاقي، او ډیر پر هیواد باندې مین انسان و. د کودتا د پایلې څخه وروسته د خپل بیانیه یا خلکو ته خطاب خپل تاریخي بیان خلکو ته د خطا په نامه اعلان کړه چې هغه د نوي دولت کړنلاره و، د نوي دولت د کړنلارې څخه د هیواد خلکو په ولایت او په مرکزونو کې ټول خلک د هغه څخه حمایت وکړي، هرکلی وکړي او خوشاله سوه. محمد ظاهر شاه چې د ایټالیا د ناپل په ښار کې د پېستراحت باندې بوخت و، په کابل کې د خپلې پاچاهۍ د له منځه تللو په اړه خبر سو، او سمدلاسه بیا د روم ته ولاړې خپل استعفا د افغانستان د سفارت له لارې څخه د افغانستان جمهوریت د مؤسس په نامه کابل ته راولېږل، او د استفانه مې پرې سیدو سره د شاهي کورنۍ غړي بندیان سو، د هغه غړي چې بندیان او هغه د بند آزاد سو، او ایتالیا ته ولاړل. چې د نوي نظام د مرکزی کمیټې لمړنۍ جلسه هم جوړه سوه. مرکزی کمیټه د محمد داود خان، د دولت د رئیس جمهور، صدر اعظم، د بهرنی چارو وزیر او د دفاع د وزیر په توګه وټاکل سوه. نوې کابینه جوړه سوه، هغه معرفي سوه، او د محمد داود خان د فرمان پر اساس باندې اساسي قانون لغوه سو، نوی اساسي قانون جوړ سو، او لویه جرګه چې 349 کسه غړی درلوده هغه د عزیز الله واصفي په مشرۍ سره راوغوښتل سوه، او په 1908 میلادي کال کې د مارچ په 12 باندې نوی اساسي قانون جوړ سو، تدوین سو، او د محمد داود خان د خوا څخه توشیه او نافذ سو. په ټولنیز او اقتصادي برخه کې هم ځینې اقدامات وسول چې پر بنسټ وي د ځمکو اصلاحات هم ډېره پاملرنه وسوه. د مترقي د ځمکې د اراضي قانون یا مترقي مالیات هم تصویب سو، او د هغه سره سم د مالکانو اضافي ځمکې د هغه بزګرانو ته چې هغه لږ یا هیڅ ځمکې نه درلودې هغه بزګرانو ته ورکول سوه، او د دولت دخوا هم د جزا او بندي قانون جوړ سو، ملي سرود راوایسته سو، او د بیرغ په نشان کې هم ځینې بدلونونه راوایسته سو، چې د افغانستان د جمهوري دولت د ډیرو مهمو کارونو څخه یو هم اوه کلن اقتصادي پلان جوړول وو. چې د اوه کلونو لپاره اقتصادي پلان جوړ سو، او دغه پلان 1908 میلادي کال څخه شروع سو تر 1903 کال پورې دغه پلان پای ته ورسېدی. د جمهوریت په وخت کې په ټول هیواد کې د سړکونو د څارنې او ترمیم کار شروع سو، په دغه وخت کې د هیواد ټول سړکونه جوړ سو، او هغه وسارل سو تر څو په ښه ډول سره ترمیم سي. د هرات، د کندهار او تر سپین بولدک پورې د اوسپنې پټلۍ، د لیرګاډي لاره، د لوګر، د ایډوکو، د مسو کان، او تر څنګ د حاجي ګک د سروې کار هم تر لاس لاندې ونیول سو. په دغه برخه کې کار شروع سو. د محمد داود خان پلانونه او څنګه دغه ټول پروګرامونه چې د درلوده هغه ډیر پراخ بنسټه و، خو بیا هم ټول عملي نسوه. او د 1905 میلادي کال کې د ثور د میاشتې اوومه بیا د یو پوځي کودتا په وسیله د محمد داود خان جمهوري نظام د منځه ولاړې. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسې د نن ورځې درس موږ تاسې د ډیموکراسي د لسیزې په هکله، او تر څنګ یې دا چې د کومې کودتا په ترڅ کې جمهوري نظام رامنځته کیږي او څه ډول شاهي نظام د منځه ځي، د غاړوند موږ تاسې معلومات لاسته راوړو. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي. نن ورځ درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسې ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
د وطن شینکی باغونه و وطن و وطن ته زما زما یادېږي او د وطن شینکی باغونه و وطن نیم ډو دې خدا و وطن په وطن نیم ډو دې خدا و وطن و وطن ته زما نه په پردی وطن کې غوخي پلوونه و وطن و وطن ته زما زما یادېږي او د وطن شینکی باغونه و وطن وطن زمان پات کیگی و وطن وطن زمان پات کیگی و وطن و وطن تا زمان زخمی اوخ کی او دنیا زبینو ستر گزینا و وطن و وطن تا زمان زمان یادیگی او دنگرار شن کی باغونا و وطن مسافر مزڑ نرے کرو و وطن مسافر مزڑ نرے کرو و وطن و وطن تا زما تشی وطن را یادوم جڑا رازینا و وطن و وطن تا زما زما یادیگی او دا وطن شنکی باغونا و وطن وطن تا زما زما یادیگی او دا وطن شنکی باغونا و وطن او دا ننگرار شنکی باغونا.